خبرونه چې وړاندې وړاندې کیږي د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري مختزي او په کاوري چې افغان ولسمشر په جرمني کې دی او ټاکل شوی چې د منشن امنیتی کانفرنس ته وینا وکړي. له کونړ څخه تازه رپورټونه وایي چې بیګاش په پاکستانی ځواکونو د کونړ په ځینو سیمو باندې درنو وسلو ډزې کړې دي. یو ځوان هلک او یو ښځه په دې ډزو کې وشل شوي. په دې اړه پمدې خبرونه کې تازه ورستي معلومات در سره شریکو. خو په سر کې د دې سات مهم خبرونه. ټاکل شوې ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د منشن په امنیتي غونډه کې د تروریزم د ګواښونو په اړه وینا وکړي. دا هلمند ولایت چارواکي وایي د تیرو څلورو میاشتو په ترڅ کې د دې ولایت د پولیسو په لیکو کې 70% خیالي تشکیلات له منځه وړي دي. او د پاکستان پولیس وایي د سنه ایالت پر یو زیارت په پرونی ځانوژن کې حمله کې د مړو شمیر 15 ته لوړ شوی دی. د خبرونو تفصیل. ټاکل شوې ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د منشن په امنیتي غونډه کې د تروریزم د ګواښونو په اړه وینا وکړي. دا غونډه نن په جرمني کې پیلېږي او دوه ورځې به دوام ولري. د افغانستان د حکومت اجرایي ریاست تمه لري چې د دې غونډې ترسره کېدل به د تروریزم پر وړاندې مبارزې په برخه کې له افغان حکومت سره د نړیوالې ټولنې همکاري ډېره کړي. د اجرایي ریاست مرستیال ویان امید میسم آزادي راډیو ته وویل
انتظار
مایی است که نشست در واقع باید که دیوی زمان تما داده چی دا غونده پا حقیقت که دا افغانستان دا حکومت و ملت سر دا همکاریو دا دیر دول عمل شی چو دا حقی گرد مبارزه چی کلون وران دی پیل شوی دیر شر نتیجه وخلو. ټاکل شوی دا چی دا منشن دا امنیتی غونده پسندو که دا مشارکت او پراختیا پا نوم یو ترون هم دا افغان چارواکو او دا اروپایی ټولن ترمنز لاسلیک شی. دا هلمند ولایت چارواکي وایي د تیرو څلورو میاشتو په ترڅ کې د دې ولایت د پولیسو په لیکو کې 70% کې خیالي تشکیلات له منځه وړي دي. د هلمند د والي وان عمر زواک د پنځشنبې پورځ آزادي راډیو ته وویل چې د هلمند اداره په پام کې لري چې په راتلونکي یوې میاشت کې دغه ډول تشکیلات په بشپړ ډول له منځه یوسي. د هلمند
ولایت په خامیداري خپل شخصي والي ته پرې باندې کېږي او تر څو چې هغه خیالي تشکیلات او هغه خیالي چې موجود وي هغه عاجل کار
د هلمند چارواکي وایي په تیرو څو میاشتو کې یوازې په مارجې ولسوالۍ کې 400 پولیس چې غیر حاضر وو له دندو لرې او پر ځای نور کسان ګمارلي دي. د پولیسو په لیکو کې د اصلاحاتو خبره داسې مهال کېږي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت یو پلاوی د پنځشنبې په ورځ هلمند ته سفر وکړ او د والو په ګډون یې له اړوندو چارواکو سره د پولیسو د اصلاحاتو پر لارو چارو خبرې وکړې. د تاجکستان د عالی مجلس مشر ویلي د تروریستي ډلو موجودیت او د نشه یي موادو تولید او قاچاق د سیمې هغه ګواښونه دي چې افغانستان او تاجکستان دواړه ورسره مخامخ دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د یوې خبر پاڼې پر اساس شکرجان ظهوروف پرون په دوشنبه ښار کې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره د لیدو پر مهال دا خبره وکړه. په خبر پاڼې کې راغلي چې ظهوروف په سیمه او نړۍ کې له دغو ستونزو سره پر مبارزې ټینګار کړی دی. د دې خبر پاڼې له مخې د تاجکستان یاد چارواکي د افغانستان او تاجکستان ترمنځ په اقتصادي، سوداګریزو، ترانزیټي او د انرژي په برخو کې د همکارۍ پر پراختیا ټینګار کړی دی. د غور ولایت خاروال وایي د دې ولایت دولتي ادارې لسګونه میلیونه افغانۍ د غور له خاروالۍ پوره وړي دي. محمد عارف قاضي زاده وایي یوازې د دې ولایت امنی قومندانۍ او د غور د ملي اردو کنډک پور څه باندې 80 میلیونه افغانۍ ته رسیږي. نوموړي ویل دغه ادارې د شتمنیو او صفایي له درکه پوره وړي دي. له ډېرو هڅو سره سره پوره وړو ادارو په دې اړه کومه تبصره ونه کړه. د پاکستان پولیس وایي د سنه ایالت پر یو زیارت په پرونی ځانوژن کې حمله کې د مړو شمیر 15 ته لوړ شوی دی. د پولیسو په خبره دا ځانمرګې بریدو چې د صوفي او شاعر لال شهباز قلندر پر زیارت شوی او مسؤلیت یې داعش ډلې منلی دی. په دې پیښه کې تر 200 زیات کسان ټپیان دي چې د ډیرو روغتیایي وضعیت خراب ښودل شوی. پولیس وایي ښایي د مړو شمیر نور هم زیات شي. د پیښې په سیمه کې خیریه کارکوونکي وایي په وژل شوو کې لږ تر لږه 1.5 ماشومان دي. د یوې خیریه ټولنې ویان ویلي چې داسې ښکاري برید کوونکي د دې زیارت د ښځو برخه په نښه کړې او ډېری هغه ماشومان چې له خپلو میندو سره زیارت ته راغلي وو وشل شوي دي. د سن ایالت چارواکو د دې پیښې په تړاو درې ورځې ماتم اعلان کړی دی. د سوریې د شخړې د سولېز حل په اړه په قزاقستان کې پرونی غونډه پرته له کوم مثبتې نتیجې پای ته ورسېده. خو روسیه، ترکیه او ایران وایي دوی به په سوریه کې د اوسني کمزوره اوربند ټینګښت لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. په استانه کې پرونی غونډه یوازې 30 دقیقې وه او راپورونه وایي چې د سوریې حکومتي پلاوي او د وسلوالو یاغیانو استازو له یو بل سره مخامخ او جلا خبرې کول رد کړل. په همدې حال کې د سوریې د حکومت د وسلوالو مخالفانو یو مشر ویلي چې موسکو ورسره زیاتې ژمنې کړي. د هغه په خبره روسیې ویلي چې د سیاسي زندانیانو د خوشی کېدو لپاره به رول لوبوي او هغه سیمې به نه ولي چې د یاغیانو په کنټرول کې دي. اخوا بیا د سوریې ولسمشر بشار اسد متحده ایالاتو ته د خپل هیواد د اتباعو پر داخلېدو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ لخوا د بندیز له پریکړې دفاع کړې. وایي دا ګام د تروریستانو د مخنیوي لپاره دی، نه د سوریې وګړو. د امریکا ولسمشر تیره میاشت په یو اجرایي فرمان سره امریکا ته د سوریې په ګډون د وو اسلامي هیوادونو د اتباعو پر داخلېدو بندیز اعلان کړ. بشار اسد له فرانسوي رسنیو سره په تازه مرکه کې ویلي چې د ولسمشر ټرمپ دا ګام د هغو تروریستانو پر ضد دی چې لویدیځ ته د تلونکو کډوالو په لیکو کې ځانونه ځای کوي. د متحده ایالاتو د استناف محکمې بیا د وو اسلامي هیوادونو د اتباعو پر داخلېدو د بندیز په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د فرمان عملي کېدل منع ګرځولي دي. بلور ته په ټول امریکا کې پرون سمان د سلو رستورانتونو او لسګونو نورو سوداګریزو ادارو د کډوالۍ په برخه کې د ولسمشر ټرمپ د پالیسیو پر وړاندې د اعتراض په ډول د یوې ورځې لپاره خپلې دروازې وتړلې. دوی دا اعتراض یوه ورځ له کډوالو پرته ونومول. فعالانو له کډوالو وغوښتل چې دغه ورځ خپلو کارونو ته ولاړ نشي، سودا وانخلي او بهر څه ونخوري او خپلو ټولګیو ته هم حاضر نشي، څو وښيي چې دغه کسان د امریکا د اقتصاد او ژوند لپاره څومره مهم دي. دا کار په واشنگټن ډی سی، فلادلفیا، بوسټن، هاستن، شیکاګو او نیویارک کې شوی دی. رسنیو، ټولنیزو شبکو د دغو اعتراضونو په پلوي سره د کډوالو په اړه د ولسمشر ټرمپ د اجرایي فرمان په اړه عکس العمل وښود. له دې سره سره ولسمشر ټرمپ پرون په واشنگټن کې وی خبري غونډې ته ویل چې راتلونکي اونۍ به د کډوالو په اړه نوی فرمان ورکړي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ولسمشر اشرف غنی له یو لوړ رتبه پلاوي سره په جرمني کې د یو ټاکل شوی چې د منشن امنیتی کانفرنس ته د تروریزم او داعش پر ضد د مبارزې په اړه وینا وکړي.
رئیس جمهور در این نشست روی افراطیت و بنیادگرایی و خطر تهدید تروریزم برای منطقه و جهان صحبت خواهد کرد.
په کونړ کې چارواکي او قومي مشران وی تیره شپه شاوخوا 10 بجې پاکستانی ځواکونو دغلته پر کورونو ډزې کړې دي. یو ځوان هلک او یو میرمن یې وژلې دي.
یو یې مکه دی او یو یې ګور ده. بیا په کې شیطان چې وی دي چې دل خدا غږ را کې کونه لګی دي.
افغانستان د اقتصادي خپلواکۍ په نړیوال انډکس کې ډېر وروسته پاتې خودل شوی دی. په دې اړه جزئیات په همدې خبرونه کې خبريږي. د نور ریپورټونو سربیره د امریکا او د روسیې د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې چې د اوکرين په اړه شوې ده حال هم درکو او د خبرونه په دوهمه برخه کې ځوان فکر ونیس پروګرام خبريږي. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدلای شي. د افغانستان حکومت تمل لري چې د منشن امنیتی غونډې سره به د توریزم پر وړاندې مبارزې په برخه کې له افغان حکومت سره د نړیوالې ټولنې همکاري لا ډېره شي. د افغان ولسمشر د منشن په درې ورځ د افغانستان ولسمشر د منشن په 350 امنیتی غونډه کې د ګډون لپاره 13 شپه جرمني ته لاړ. دا غونډه نن پیلېږي او دوه ورځې دوام کوي. فریبا ظاهر پر رپورټ لري.
په سیمه او په ځنګړي ډول په افغانستان کې د تروریزم او توندلاري ګواښونه هغه موضوع ده چې افغان ولسمشر به سږ کال د منشن په امنیتي غونډه کې بحث ورباندې وکړي. ولسمشر اشرف غنی دوه کاله وړاندې هم د منشن په غونډه کې ګډون کړی و او د داعش یا اسلامي دولت ډلې پر ځپلو یې ټینګار کړی و. ولسمشر هغه مهال ویلي و چې دا ډله سیمه او نړۍ ګواښي. د ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوی تیر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې تمه لري ټول هیوادونه د تروریزم پر وړاندې مقابله کې له افغانستان سره وتریږي.
رهبران دنیا به درک
کړي چې دوی د نړۍ مشران هم دا درک کړي چې هغه لیدلوري چې ولسمشر دوه کاله وړاندې مطرح کړي هغه باید جدي وګڼل شي. تروریزم یو جدي ګواښ دی. له همدې کبله موږ په افغانستان کې په لومړی کښ کې له تروریزم سره جنګیږو او د نړۍ په استازیتوب جنګیږو. نو نړۍ باید زموږ شرایط درک کړي او باید له افغانستان سره ودرېږي او له ټول امکاناتو څخه د دې پدیدې په وړاندې کار واخلي. یو امریکایي چارواکي په دې ورستیو کې د هغه څه پاړه چې ګواکې ځینې هیوادونه له وسلوالو ډلو ملاتړ کوي خبرګون ښودلی. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن تیرونی له طالبانو څخه د پاکستان، روسیې او ایران د ملاتړ او دغې ډلې ته د مشروعیت ورکولو په اړه اندېښنه ښودلې وه. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی ریاست هم وایي تمه ده د منشن په امنیتي غونډه کې د تروریزم د ملاتړو په اړه هم بحث وسي. د اجرایی ریاست مرستیال وین امید میسم ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
رشم خور و نمایندگی حکومت ملت افغانستان تهدیدهای بر اساس تروریزم
ده. دوی ولسمشر د افغانستان د دولت او ملت په استازیتوب په افغانستان کې موجود ګواښونه له نړۍ سره شریکوي. بی له شک چې په ځینو برخو کې به په سیمه کې د تروریزم د ملاتړو په اړه بحثونه وسي او هیله لرو چې نړۍ یو ځل بیا د افغانستان د ستونزو په درک کولو سره د تروریزم په وړاندې مبارزې کې خپله همکاري ډیره کړي څو موږ ډیر ژر نتیجه واخلو. د افغانستان ولسمشری دفتر وایي ولسمشر غنی به د منشن غونډې په څنډو کې د امریکا د ولسمشر لمرستیال مایک پنس سره د تروریزم په وړاندې مبارزې په اړه خبرې وکړي. ولسمشر غنی به د نورو هیوادونو لکه د آذربایجان او کروشیا له ولسمشرانو، د جرمني، ترکیه، ناروې او ګرجستان له صدراعظمانو او د روسیې، سعودي عربستان، جرمني، ایران، چین او قطر د بهرنیو چارو له وزیرانو سره وګوري. شاه حسین مرتضوی وایي د دغو بحثونو اصلي تمرکز به د سیمې پر امنیت، د تروریزم پر ګواښونو او د دوړخیزو او څوړخیزو همکاریو په اړه وي. یو شمیر سیاسي څېړونکي د منشن امنیتي غونډه د افغانستان دولت لپاره یو ښه فرصت ګڼي چې نړیوالو ته د دغو ګواښونو په اړه لا نور وضاحت ورکړي. یو سیاسي کارپوه میا ګل وسیق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دغه د مونیخ غونډه لویه غونډه ده، د دنیا مشران دلته راځي، د دغه ناستونه یعنی ګټه پورته شي چې دوی واقعا په دې قانع شي چې یوازنۍ لاره ده چې دا ده چې یعنی ګډه مبارزه او په یو صف کې د تروریزم پر ضد باید مبارزه صورت ونیسي.
ټاکل شوی د منشن امنیتي غونډې په څنډو کې د افغانستان او اروپایي ټولنې د چارواکو ترمنځ د مشارکت او پرمختیا په نوم یو تړون لاسلیک شي.
د فریبا ظاهر پر راپور کې مو ووریدل چې د افغانستان حکومت تم لري چې د منشن امنیتي غونډې سره به د تروریزم پر وړاندې مبارزې په برخه کې له افغان حکومت سره د نړیوالې ټولنې همکاري لا ډېره شي. ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د کونړ چارواکي او سیمه ایز مخاور وایي تیر شپه پاکستانی ځواکونو پر دې ولایت د توپونو ډزې کړي چې له عمله یو میرمن او یو ځوان هلک وچل شوی دی. دا ډزې په داسې وخت کې کیږي چې د پاکستان په سین ایالت کې له پرونی ځان وژن کې حمله وروسته پاکستانی حکومت یو ځل بیا تور پورې کړ چې د اسلام آباد ضد وسلوال په کونړ او د افغانستان په نورو سیمو کې مرکزونه لري. روح الله انوري په رپورټ برابر کړی.
د کونړ امنی قومندانۍ ویاند فرید الله دهقان ازادي راډیو ته ویل تیر شپه لس بجې پاکستانی ځواکونو سرکانو ولسوالۍ په نولې کلی باندې د درنو توپونو لسو زیاتې ډزې کړي چې اوی د هستوګنې په کور لګېدلې چې پکې یو مور او یو پنځلس کلن زوی وژل شوی دی. د سیمې یو تن قومي مشر حاجی جمعه خان وای ډېر ورځې کېږي چې پاکستانی ځواکونه یې د ولسوالۍ اړوند ساحو باندې ډزې کوي.
امدا فور باندې لګېدلې ده د نولې کې یار ګل نومې ده د هغه د غدي ده یو یو مخه ده او یو ان ګور ده ده په کې شیطان شي وی دي چې دل خدا غش را کې کونه لګېدلې دي او پر تب سی واړم لګېدو ته دوامدار امنه سی کله پینځه را کې کونه راځي او کله څلو راځي
هغه وای پاکستان په خلی د روغ جوړی سول او د دواړو هیوادونو ترمنز د خو اړیکو جوړولو خبرې کوي خو عملی میدان کې بیا افغانان وژني.
دا ظالمانه ډول بریدونه کوي. پاکستان هلته وایي چې موږ ستاسو سره دغه کوو دا دی دا هم دې په دې مرمو باندې نه ولي سره د امنیت نه موږ تېر نه شي زموږ سړي چې کومک نه کوي خو چې دا دې موږ په خپله نه ولي دا څه ظلم را سره روان دی قوم سره ډېر زیاتی دی. سبا
له تیرو څو کالو د پاکستان پوځ د کونړ او په ډیورند کرخه پراتو نور ولایتونو باندې د توپونو ډزې کوي چې هم دې ډزو زیات افغانان د خپل کورونو پر خودو تاڑ کړي چې اوس هغه ټول ساحه له خلکو خالی شوې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
له احمد تکل اورو چې د نړۍ مطبوعاتو په خاصتو غورسپانو خبرونه د افغانستان پړه په خپل روسي غاڼو کې خبره کړې دي.
د واشنگتن چاپ درې میاشتنۍ خبرونه نېشنل انټرست په خپل روسي غاڼه کې افغانستان ته د اضافي امریکایي سرتیرو د احتمالي استولو په اړه یو تحلیل خپور کړی، په مطلب کې چې د دانیل ال ډیویس په قلم لیکل شوی او سرلیک دی د افغانستان جګړه څنګه بایلل کیږي. راغلی د امریکا د پاوز په لوړو پوړیو کې اوس تقریبا ټول په دې باور دي چې د منځني ختیځ او جنوبي اسیا ټول ستونزې باید د زور لارې حل شي، خو هیڅوک پر کوم متبادل نظر غور نه کوي. خبرونه افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو په اړه د امریکایي قواو د عمومي قماندان جنرال جان نیکلسن وروستۍ غوښتنه د دې باور د مثال په توګه یادوي او د مطلب په دوام لیکي. په افغانستان او عراق کې د افراطي وسلوالو ډلو پر ضد د شپږ کلنې مبارزې او عملیاتو او د بهرنیو پوځي ځواکونو د روزنې له نتایجو باید د دې ستراتیژۍ د تکرار په وړاندې د یو استدلال په توګه کار واخیستل شي. لیکوال دا نتایج په ستراتیژیکه کچه بشپړه ناکامي بولي او وړاندې لیکي په 2009 کال کې جنرال ستینلی مکریستل چې هغه مهال په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قماندان وو ولسمشر ته په یو محرم لیک کې ولیکل چې که افغانستان ته نور سرتیری ونه لیږل شي نو متحد ایالات ښایي د افغانستان جګړه بایلي. پخوانی ولسمشر باراک اوباما د همدې کال په وروستیو کې پر 10,000 موجودو سرتیرو سربیره د 10,000 اضافي ځواکونو د استولو طرحه تایید کړه. لیکوال دانیل ډیویس چې هغه مهال په افغانستان کې ولي کې په ډاټ سره ویل شم چې د اضافي سرتیرو د استولو یوازینې ګټه دا و چې د افغانستان په پلازمینه کابل کې حکومت وساته، خو د هیواد په کچه د وسلوالو په لمنځوړو کې هیڅ مرسته ونه کړه. د نېشنل انټرست خبرونه د مطلب لیکوال د تحلیل په پای کې لیکي د افغانستان له قلمرو څخه نه اوس او نه پخوا هیڅ کله امریکا ته ګواښ نه دی شوی. د لیکوال استدلال دا دی چې پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11مې د حملو عاملان په جرمنی او د امریکا په ښارونو کې روزل شوی وو نه په توره بوړه کې. وال ستریت جرنال ورسپانې په خپله پرونۍ غاڼه کې په افغانستان کې د متحده عربي اماراتو د سفیر د مړینې په اړه یو مطلب خپور کړی. جمعه محمد عبدالله الکابی چې د جنوري په 10مه نیټه د کندهار د ولی په میلمستون کې په خونړۍ چاودنه کې ټپي شوی وو د چهارشنبه په ورځ سا ورکړه چې له دې سره په پیښه کې د اماراتو د وژل شویو ډیپلوماتانو شمیر شپږو ته ورسید. وال ستریت جرنال لیکي متحده عربی امارات د څو محدودو هیوادونو لړل دی چې د طالبانو رژیم په رسمیت پیژندلی وو او له دې ډلې سره یې اړیکې درلودل. ورسپانه لیکي طالبانو ته نږدې حلقې ویریږي چې که د دې حملې شک پر دوی وشي نو د دې ډلې استازي چې په اماراتو کې له بهرنیو چارواکو سره لیدنې کتنې کوي ښایي دا موقعیت له لاسه ورکړي.
دا پخوانی حکومت ځینی مطرح چارواکي او د حکومت سیاسي مخالف ډله وایي چې افغان حکومت باید راتلونکو انتخاباتو د ترسره کولو لپاره جدي اقدامات وکړي. د پخوانی ولسمشر لومړي مرستیال محمد یونس قانوني د پنځشنبه پر ورځ په کابل کې د پخوانی شوروي ځواکونو د وتلو د ورځې د لمانځلو په مناسبت غونډه کې ویل چې د ولسي جرګې او ولسوالۍ د شوراګانو د انتخاباتو نیټه باید ژر اعلان شي. پاین حل کې د نوی ملي جبهه مشر انوار الحق هدی وایي چې افغان حکومت لکه څرنګه چې لازم ده د راتلونکو انتخاباتو لپاره هلې ځلې نه دي کړي، خو اجرایي رئیس وایي چې د راتلونکو انتخاباتو ترسره کېدو لپاره کار روان دی او د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره هم ژمن دی. نسیم شفق او په دې اړه جزئیات.
کال یوی خوا په افغانستان کې د انتخاباتي نظام د بشپړې اصلاح خبره کیږي، له بل پلوه د راتلونکو انتخاباتو د ژر ترسره کېدو په اړه هم غوښتنې مطرح کیږي. د پخوانی ولسمشر لومړی مرستیال محمد یونس قانوني د پنځشنبه په ورځ له افغانستانه د پخوانی شوروي ځواکونو د وتلو د ورځې د لمانځلو په غونډه کې هم د موضوع ته اشاره وکړه. خاغری قانونی سرګنده کړه چې افغان حکومت باید د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه ژر اعلان کړي. دایوی انتخابات باید ژر ترسره او د افغانستان خلکو ته د باور وړ وي. د ملي شورا انتخابات هم ډیر مهم دي، خو په ځنګړی توګه د جمهوریت ریاست شفاف انتخابات ارزښت لري او د دې انتخاباتو شفاف ترسره کېدل یو جدي اړتیا ده. له خاغلی قانوني مخ کې یو شمیر نورو سیاسي څیرو او ګوندونو هم ورته غوښتنې مطرح کړي او ویلي دي چې حکومت د انتخاباتي سیستم په بشپړه توګه اصلاح او د انتخاباتو نیټه د ژر اعلان کړي. د افغانستان نوې ملي جبهه چې د افغان حکومت له مخالفو سیاسي ډلو څخه بلل کیږي هم وایي چې د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره هغه شان چې لازمه ده اقدامات نه دي شوي. د دې جبهې مشر انوارالحق هدي هم په دې غونډه کې وویل چې حکومت باید د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره جدي اقدامات وکړي.
کلانترین مشکل ما فعلا شفافیت انتخابات است.
دی وی زمونږ تر ټولو لوی ستونزه اوس مهال د انتخاباتو شفافیت دی. زمونږ په باور حکومت د شفافو انتخاباتو لپاره هیڅ حرکت نه دی کړی. لنه نه وو ته د کمشنرانو د شمیر کمول زمال نظر کوم ریفورم نه دی او دا د خلکو سترګو ته د خاورو شیندل دی. سیاسي چیرې او ګوندونه ویره لري چې د تیرو انتخاباتو ستونزې یو ځل بیا په افغانستان کې تکرار نشي او خلک په انتخاباتو خپل باور له لاسه ورنکړي. خو افغان حکومت وایي چې د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره د پاموړ کارونه شوي او په دې برخه کې هلې ځلې دوام لري او د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د نویو کمیشنرانو ټاکل په دې برخه کې د افغان حکومت له مهمو اقداماتو نه بلل کیږي. په عین حال کې د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په دې غونډه کې وویل چې افغان حکومت د انتخاباتي سیستم د اصلاح لپاره ژمن دی او د عادلانه انتخاباتو ترسره کېدل د دې هیواد د سلامتۍ ضامن دی. دی وایي د شفافو او عادلانه انتخاباتو ترسره کېدل او انتخاباتي اصلاحات چې د شفافو انتخاباتو سبب وګرځي مهم دي. انتخاباتي اصلاحات یوه لویه دوسیه وه چې یوه برخه یې تطبیق شوې او ډېر څه په مخ کې لرو. نن د سلامت ضامن څه بلل کېږي؟ د خلکو په لاس د برخلیک ټاکل د شفافو سراسري او عادلانه انتخاباتو له لارې. بلخوا د ولسمشر غنی د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی وایي د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه د دوی تمه داده چې خپل عملیاتي پلان او د انتخاباتو د ترسره کېدو تقویم په حمل میاشت کې حکومت ته وسپاري. په افغانستان کې انتخاباتي اصلاحات او په شفاف ډول د راتلونکو انتخاباتو ترسره کېدل د عامو خلکو جدي غوښتنه هم ده او نړیوالو هم ټینګار کړی چې د ملي وحدت حکومت باید انتخاباتي سیستم اصلاح او راتلونکي انتخابات په عادلانه توګه ترسره کړي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په دښه وانه یا په دلاس وانه
وو باندې لرو. موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وبو باندې بس
په لاس کې.
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
افغانستان د اقتصادي خپلواکۍ په نړیوال انډکس کې ډېر وروسته پاتې خودل شوی دی. په یو نوي ریپورت کې چې د چهارشنبه پر خپور شوی د قانون د حاکمیت د پانګونو پر وړاندې په دولتي ادارو کې د پیچلو پړاوونو او نورو پرتو ستونزو یادونه شوې ده. خو په انډکس کې له افغانستان وروسته ګڼ شمېر هغه هیوادونه هم شته چې د اقتصادي پرمختګ له پلوه له افغانستان نه ډېر مخکې دي. احمد تکل د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
افغانستان د 2018 کال د اقتصادي خپلواکۍ په نړیوال انډکس کې په 133 ځای کې راغلی. په جدول کې هانګ کانګ، سنگاپور او نیوزیلند لومړي درې ځایونه خپل کړي. کاناډا او متحده عربی امارات په 8 او 10 ځای کې، برتانیا په 12، د امریکا متحد ایالات په 12 او ترکیه په 16 ځای کې راغلی. چین په 111، پاکستان په 111 او هند په 133 ځای کې راغلي. د هیوادونو اقتصادي وده ته په پام سره دا انډکس خایي یو څه عجیب ښکاره شي. نو دا پوښتنه سم دستي ذهن ته راځي چې د اقتصادي خپلواکۍ معیارونه کوم دي. د 2018 کال د اقتصادي خپلواکۍ انډکس چې د هریټیج فاونډیشن تحقیقاتی مؤسسه هر کال خبروي، د هغو پراخو اسانتیاو جزئیات خپره کړي دي چې خلک په آزادو ټولنو کې ترې برخه مندي. نو ځکه عراق، لیبیا، سوریا، سومالیا او یمن چې د بی امنیتۍ له کبله سروې پکې ناممکنه و، او همداراز لختنشتاین د اروپا کوچنی هیواد چې اقتصادي تر ډیره له سویس سره تړلی دی په دې فهرست کې نشته. د افغانستان نوم له اوکراین دوه شمیرې او له ترکمنستان څخه شپږ شمیرې مخکې او له اکوادور، لایبریا او چاد څخه وروسته په 133 ځای کې راغلی. د افغانستان نوم د لومړي ځل لپاره په دې انډکس کې یاد شوی. هریټیج فاونډیشن په خپل راپور کې وایي دا ښیي چې په افغانستان کې اوس ځینې مهم اقتصادي معلومات ترلاسه کېدای شي. راپور زیاتوي چې افغانستان په تیره یوه لسیزه کې چټکه خو ستونزمنه اقتصادي وده کړې ده. رغونه او کرنه هغه مهم ډګرونه یاد شوي چې د راپور له مخې د افغانستان له اقتصادي پرمختګ سره یې مرسته کړې. راپور د سوداګرۍ په نړیوال سازمان WTO کې د افغانستان غړیتوب هم مهم بللی، خو په عین حال کې یادونه کوي چې سیاسي ابهام او امنیت هغه ستونزې دي چې لا هم په دې هیواد کې شته. د هریټیج فاونډیشن راپور زیاتوي چې د قانون د حاکمیت په وړاندې د ټول افغانستان په کچه لا هم ستونزې شته، او په همدې دلیل افغان حکومت خلکو ته د اساسي خدماتو په رسولو کې پاتې راغلی. اداري فساد بل هغه ستونزه ده چې په راپور کې یادونه شوې. راپور زیاتوي چې فساد د افغانستان د محکمو او بانکي سکتور مؤثریت زیانمن کړی دی.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن خپل روسي سیال ته ویلي که چیرې د مسکو او د امریکا د نوې ادارې ترمنځ د همکاري خبروي نو کرملین باید د اوکرین په برخه کې خپل ژمنې عملي کړي. د دې موضوع جزئیات له فریبا ظاهر اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د پنځم په ورځ د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره تر لیدو وروسته ویلي چې متحده ایالات په هغه برخو کې چې د امریکا د خلکو په ګټه وي له روسیې سره کار کولو ته آماده ده. ټیلرسن د پنځم په ورځ د جرمني په بون ښار کې د جیشل هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په څنډو کې له خپل روسیې سیال سره تر لیدو وروسته ویلي چې د ټرمپ اداره تمه لري روسیه د اوکراین په برخه کې خپلې ژمنې پوره کړي. دوی په داسې حال کې چې موږ د نویو ګډو همکاریو د زمینو په لټه کې یو، دا تمه لرو چې روسیه د اوکراین په ختیځ کې د منسک تړون په برخه کې خپلو ژمنو ته وفادار پاتې شي او په اوکراین کې د ستونزو د کمولو لپاره کار وکړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو تر لیدنې وروسته په یوې اعلامیې کې ویلي شک نسته چې متحده ایالات به له خپلو متحدینو سره د ستونزمنو نړیوالو مسایلو د هواري په برخه کې کار کولو ته ژمنه وي. سرګی لاوروف تر دې لیدنې وروسته ویلي چې دوی د سوریې، اوکراین او افغانستان په اړه خبرې کړې دي. موافقه یې کړې چې په هغو برخو کې چې دواړه هیوادونه ګډې ګټې لري باید پر مخ ولاړ سي. لاوروف دا هم ویلي چې ټول اختلافات هم په یو ځل نه هواریږي. دا وایي دا ښکاره ده چې موږ نسو کولای ټول مسایل حل کړو. زه فکر کوم هغه به د روسیې او امریکا په څیر دوه لویو قدرتونو ترمنځ هیڅکله هم په بشپړ ډول حل نسي، خو زموږ مشترک درک دا دی چې هر ځای چې زموږ ګډې ګټې وي موږ باید پر مخ ولاړ سو. لاوروف وایي له ټیلرسن سره په خبرو کې د امریکا له خوا پر مسکو د بندیزونو پر موضوع خبرې ونه سوې. دی وایي ګمان کوي د دواړو هیوادونو ولسمشران به ډیر ژر له یو بل سره وګوري. په بن کې د مسکو او واشنگټن د دغو دوو لوړپوړو چارواکو د لیدو سره هم مهاله د دواړو هیوادونو لوړپوړو پوځي چارواکو د آذربایجان په باکو کې سره لیدلې دي. د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال جوزف ډانفورد له خپل روسي سیال جنرال والری ګراسیموف سره کتلې دي. د روسیې د دفاع وزارت تر دغې لیدنې وروسته وویل چې دواړو جنرالانو د خپلو هیوادونو ترمنځ د اختلافاتو د هواري پر لارو چارو بحث کړی دی او دواړو لورو د اړیکو پر دوام موافقه کړې ده. د روسیې ولسمشر تر دې لیدنو وړاندې ویلي و چې د روسیې او امریکا د استخباراتي ادارو ترمنځ د اړیکو بیا رغول به د تروریزم په وړاندې مبارزه کې اغیزمن تمام سي.
خبر یاست؟ یو جاپانی څیړونکی بریالی شوی چې د غاښونو داسې کریم جوړ کړي چې د غاښونو په چولو او درزونو کې ننوځي او د غاښونو مینا ترمیموي. دا کریم ډیر ګټې لري، تر ډیره د غاښ ډاکټر ته د تګ اړتیا کموي. ویل شوی چې دا کریم د غاښ ته مینا وظیفه اجرا کوي، خو توپیر یې دا دی چې دا کریم اوبلندي او په اسانه د برس په وسیله د غاښونو مختلفو برخو ته رسیږي. د نورو کریمونو په شان د غاښونو د پاکولو او سپینولو کار هم ورکوي. د دغو کریمو مختری وای چې ممکن د دغو کریمو استعمال د غاښ ډاکټر ته د تګ اړتیا زیاته کم کړي. د دغو کریمو په ترکیب کې اپیټیټ هیدروکسی یا کریستالی کلسیم شامل دی. کله چې دا کریم پر غاښونو ووهل شي پر غاښونو داسې ماده خپروي چې له درو دقیقو وروسته د غاښ پر مینان خلی او د غاښونو درزونه پټوي.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو او رئی ازادي راډیو د ازادي راډیو پر ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام په مستقیم ډول د سهار لونه د ماښام تر اوو پورې اورېدلی شئ. او دغه راز په منځنۍ څپه 1206 نوي په ټول افغانستان ټوله سیمه او اف ایم 0.5 څپه په کابل او ټولو لوی ښارونو کې په واضح ډول واورئ. لس نیمې بجې شوې دي. پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ته. تاکل شوی ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د منشن په امنیتی غونډه کې د توریزم د غواخونو په اړه خبري وکړي. دا غونډه نن په جرمني کې پیلېږي او دوه ورځې دوام کوي. د هلمند ولایت چارواکي وایي د تیرو څلورو میاشتو په ترڅ کې د دې ولایت د پولیسو په لیکو کې اویا په سلو کې خیالي تشکیلات له منځه وړي دي. د تاجکستان د عالي مجلس مشر ویلي د تروریستي ډلو موجودیت او د نشه یي موادو تولید او قاچاق د سیمې هغه ګواښونه دي چې افغانستان او تاجکستان دواړه ورسره مخامخ دي. د غور ولایت خاروال وایي د دې ولایت دولتي ادارې لسګونه میلیونه افغانۍ د غور له خاروالۍ پوره وړي دي. د پاکستان پولیس وایي د سن آلت پر یو زیارت شهباز قلندر باندې پرونی ځان وژن کې حمله کې د مړو شمیر 15 ته لوړ شوی دی. د سوریې د شخړې د سوله ییز حل په اړه په قزاقستان کې پرونی غونډه پرته له کومې مثبتې نتیجې پای ته ورسېده. د سوریې ولسمشر بشار اسد متحده ایالاتو ته د خپل هیواد د اتباعو پر داخلېدو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ لخوا د بندیز له پرېکړې دفاع کړې او وایي دا ګام د تروریستانو د مخنیوي لپاره دی نه د سوریایي وګړو. او په ملګرو ملتونو کې د امریکا ځانګړي استازي نیکی هیلی دا نه مني چې متحده ایالات د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د شخړو د هواري لپاره د دوه دولتونو له پالیسۍ تیر شوی وي. د خبرونې پاتې برخه ځوان فکر ونیس پروګرام ته ځانګړې شوې ده.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو سلامونه او نیک هلی مومنه. د ځوان فکر خبرونه ده او زه شاه محمود شینواره مو د دې خبرونه کوربتوب کوم. دا ځل د ځوان فکر خبرونه د ننګرهار ولایت یو څو تن ځوانانو ته ځانګړې شوې ده او موضوع مو هم سیاست ته د ځوانانو لیوالتیا او په سیاست کې د ځوانانو رول دی. په دې هیله چې د خبرونې تر پای را سره ملتیا وکړي د خبرونې قربانی دی محمد ابراهیم د ژورنالیزم پوهنځي د دریم صنف ماسل او دارنګا فرید احمد شینواری د پښتو څانګې د ماسترۍ پروګرام د ورستی کال زده کوونکې. ځوانان د وی ټولنې د بقا سر لوړی او خیرازی هغه ستره قوه ده چې د هغې ټولنې د پیاوړتیا او سلامتۍ هر تمه د هغې ټولنې د فعال ځوانانو څخه کیږي. نو ځکه همدا ځوان انرژي ده چې په سیاسي، کلتوري، اجتماعي او فرهنګي برخو کې د هغې د ټولنې د ښې حکومتولۍ او رهبرۍ استازیتوب کوي. اوسنۍ حالاتو ته په کتو پکار ده چې ځوانان په سیاسي مسایلو پوهوسي او په سیاست کې فعال ونډه واخلي، ځکه په دې سره هغه سیاسي فعالیتونه کوم چې په آزاد ډول د یو هیواد ترقی او پرمختګ سبب ګرځي همدا ځوانان دي چې په سیاسي توګه هر څه قابو کولی شي. دا چې څنګه کېدلی شي چې سیاست ته ځوانان لاره پیدا کړي او په سیاسي مسایلو کې ځوانان فعاله ونډه واخلي په همدې موضوع نن د خبرونې میلمنو سره بحث کوو. نو په لومړي سر کې راځو ابراهیم صاحب، تاسو ته ساسې په نظر باندې په اوس وخت کې ځوانان څومره لیواله دي چې دوی سیاست ته مخه وکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در سن مخ کې تاسو ته او د میز ګران مرمته او تاسو همکارانو ته تخنیکی همکار ته سلامونه. لکه څنګه چې تاسو ویلې ځوانان د یوې ټولنې یو قشر دی، یو ځواک دی چې دوی کولی شي هر نو حالاتو ته یو مثبت بدلون ورکړي. نو زمونږ په اوسنۍ حالاتو کې چې په هیواد کې تقریبا د څلورو لسیزو را په دې خوا جګړه روانه ده او د دغه مشکلاتو سره سره زمونږ ځوانانو په تیرو څو کلونو کې دا ثابته کړې ده چې دوی کولی شي په سیاست کې رغند رول ولووي. خو بدبختانه د بعضې ملحوظاتو په خاطر او د بازي شخصي ګټو په خاطر ځوانان د سیاست څخه لري ساتل شوی دي.
یعنی ځوانان غواړي خود دوی مخ نیول شوی ده؟
بالکل هم داسې ده. ځوانان غواړي، ځوانان ډیر لیواله دي چې په سیاست کې رغندلو رول ولوبوي او په سیاست کې برخه واخلي. هیره دې نه وي چې همدا ځوانان دي چې راتلونکي به د همدوی په لاس وي او دا هیواد به د همدوی په مټو باندې څرخي. نو که چیرته زمونږ د اوسنی عصر سیاسون او هغه کسان چې د دولت چارواکي دي، دوی غواړي چې زمونږ هیواد په راتلونکي کې ترقي وکړي او په راتلونکي کې د اوسنی مشکلاتو مخنیوی وشي، نو باید ځوانانو ته په سیاست کې پوره ونډه ورکړي.
تاسو ویل چې ځوانانو مخه نیول شوې، دغه مخه چا نیولې ده؟ آیا خپل حکومتي چارواکي نه غواړي چې ځوانان سیاست ته مخه وکړي او که نه؟ دلته ځینې سیاسي کړۍ دي چې هغوی د ځوانانو مخه نیول ده چې هغوی په سیاست کې فعاله ونډه ونه لري.
که چیرته د حکومت جوړښت ته مونږ وګورو، د حکومت جوړښت خپله په د سیاسي کړیو څخه جوړ شوی او هغه سیاسي کړۍ دي چې هغوی فقط دغه حکومت او سیاست خپل میراث ګڼي. تاسو به ډیر داسې مثالونه تاسو سره ژوندی پاتې وي چې یو کس جنرال وي، د هغې کاغه د وظیفې نه برکنار کیږي یا هغه وژل کیږي یا وفات کیږي، د هغې زوی د هغې په ځای باندې مقرریږي یا د هغه ورور د هغه په ځای مقرریږي، در حال چې موږ په هماغه ټولنه کې د هغې ډیر ښه بدیل لرو. داسې ځوانان شته دي چې کولی شي د هغې نه ښه کارکردګي وښیي. ولې متاسفانه چې زمونږ حکومت یا دا دی چې دې ته متوجه نه دی او یا دا دی چې په دې مسله باندې کار نه کوي. ګرچې په دې وروستیو کې ولسمشر یو برنامه جوړه کړې ده چې د ځوانانو دپاره، هغه ځوانان چې د پوهنتونونو څخه نوي فارغیږي هغوی ته به مستقیما د هغوی سره مرکې کیږي او هغوی به وظیفو ته،
یعنی د وړتیا له مخې به
هغوی خپل کاري دندې به ورته سپارل کیږي. دا کار ضروري دی خو په کافي اندازه نه دی، چون هغه ولایتونه هغه ولسوالۍ چې په لرې پرتو سیمو کې دي یا ناامني پکې زیاته ده، هغلته بیا د دې کار لاسرسی ډیر کم دی او په کم اندازه دی. ولې یوه بله مسله چې زمونږ هغه قشر ځوانان چې په دې تیرو لسو کلونو کې دوی څه زده کړي وو، څه یاد کړي وو، دوی په تدریجي ډول د هیواد څخه بهر ووتل، د دې وجه هم دا وه چې زمونږ بعضې تبلیغاتي او بعضې سیاسي کړیو هغه لاسوهنې او هغه مسایل وو د ګاونډي هیوادونو چې بلاخره دوی دې ته مجبور شول چې هیواد پرېږدي، او چون په هیواد کې د کار زمینه نه ده مسایله، نو دغه ټول عوامل د دې باعث شول چې زموږ ځوانان هیواد پرېږدي.
ډېره زیاته مننه. راځو فرید احمد شینوارې تاسو ته، تاسې دا ووایئ چې لکه څنګه چې ابراهیم ورور دا خبره وکړله چې ځوانان غواړي چې په سیاست کې فعاله ونډه ولري، ولې د هغوی مخه نیول شوې ده؟ هغه که سیاسي کړي دي او که نور کسان، خپله ځوانانو ته څه پکار دي چې دوی خود مختاره واوسي او خپله په سیاسي مسایلو کې فعاله ونډه ولري؟ څه کول ورته پکار دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه. لکه څنګه چې مخکې ابراهیم ورور ویل، د ځوانانو لپاره رښتیا هم د دولتي چوکاټ کې داسې خاص کوم پروسیجر یا دوی لپاره کومه تګلاره موجوده نه ده چې ځوان وکولی شي چې ځان د سیاست پوړیو ته ورسوي او یا وکولی شي چې د سیاست میدان ته ودانګي. نو په همدغې خاطر حکومت ته هم پکار دي چې د ځوانانو لپاره دغسې تګلارې جوړې کړي. موږ اوس فی الحال د اطلاعات و کلتور په تشکیل کې یو معینیت لرو د ځوانانو په د حقوقو دپاره، خو فکر نه کوم چې دا د ځوانانو دپاره کافي وي. لکه څنګه چې موږ ګورو د ټولنې 15 تقریبا 90% نفوس ځوانان تشکیلوي، او دا هغه ډله ده چې همدغه باندې یو ملک پرمختګ کولی شي او همدغو څخه زموږ آینده سیاسي ون لوځي. نو په اوس وخت کې حکومت هم دی کې ناغیړي کړي او حکومت هم دومره کار ځوانانو ته نه دی کړی لکه څومره چې ورته ضرورت دی. او که دغه سیاسانتیاوې برابرې شي، ولې نه افغان ځوان د هیچ چا نه کم نه دی، او افغان ځوانانو ځان په نړۍ کې ښودلی چې هغوی هر څه کولی شي او هر ډګر کې دوی ځان کامیابولی شي. نو زه وایم اسانتیاوې ورته برابرې شي، د حکومت د خوانه دوی ته چانس برابر شي
چې سیاست کلنګ روخانه شي چې لکه څه ډول اسانتیاوي
اسانتیاوي خو ډیر زیات دي وس لکه مخکې مې درته ویل د ځوانانو لپاره یو دوی یو موینیت لري چې هغه د ځوانانو لپاره هیڅ نه دی کړی پکې په نوم موینیت ده. ځوانان باید هدا کل حکومت کې د وزارتونه دوی لپاره زیات شي، دوی د حقوقو د غوښتلو او دوی د کار کولو لپاره ادارې زیات شي. حکومت باید په دغه خپل بودیجه مصرف کړي نو کولای شي چې بیا ځوان پرمختګ وکړي، سیاست ته مخه کړي او نړۍ سره مقابله وکړي.
ډیره زیاته مننه ابراهیم صاحب. دا را سره منئ چې اوس هم ځوانان په سیاسي مسایلو کې فعال دي خو په خپل واک نه دي؟
بالکل همداسې ده. که چیرته ځوانان خپلواک وي نو دوی کولی شي لکه مخکې چې ما وویلې، دوی کولی شي چې د ټولنې یو لوی قشر ته یو مثبت بدلون راوړي، او چون دوی ته موقع نه ده ورکول شوی او دوی باندې کار نه دی شوی نو همدغه عوامل دي چې ځوانان وروسته پاتې دي. ځوانان کومه داسې فعاله ټولنه نه لري، ځوانان داسې یو بسیط شوی یا یو متحرک حرکت نه لري، یووالی نه لري. نو دغه هغه څه دي چې زمونږ اوسني مشران باید ځوانان دې ته وهڅوي، ځوانان دې ته وادار کړي چې سره راټول شي، دوی سره کینوي او بالاخره د دوی نه شخصیتونه جوړ کړي. چون دا زمونږ د هیواد او زمونږ د
په غیر مستقیم ډول باندې ابراهیم صاحب ځینې سیاسي کړي دي چې هغوی یو ډول دغه اداوي کوي چې دوی ځوانانو ته وخت ورکړي او ځوانان یې راغون کړي دي. په ورته وخت کې ځینې ځوانان بیا دا وایي چې ځوانانو د استعداد څخه استفاده روانه ده، یعنی سیاسي مسایلو کې د ځوانانو څخه استفاده ده.
بالکل، دوی به وخت ورکړي وي. یو تعداد هغه ځوانان چې هغه دوی په ګټه کار کوي او یا داسې خلک وي چې هغه دوی په هغه سیاسي ګوند غړیتوب ولري. خو په ټوله کې لکه څنګه چې تاسو ویلې دې کې هم شک نشته چې د ځوانانو د قوت نه، د ځوانانو د انرژي نه د خپل سیاسي هدف د لپاره ګټه اخیستل کیږي. کچیر ته مونږه داسې وایو چې په ټوله کې لکه په هغه ساحو کې خاصتاً چې نامنی ده، د ځوانانو څخه سیاسي ګټه په مختلفو ډلو اخیستل کیږي. لکه بعضی محلي پولیسو ته جلبیږي، بعضی ځوانان دې ته مجبور کیږي چون کار نشته دی، روزګار خراب دی، خلک مجبور کیږي چې د مخالفینو سره یو ځای شي. همدغه مسائل دي چې ځوانان هم د سیاست نه لري پاتې کیږي. راتلونکی نسل چې کوم تاسو ګوري د تعلیم او د سیاست سره دومره خاص علاقه نه خي، وجه هم دا ده چې دوی ته موقع نه ده ورکول شوی. که چیرته موقع ورکول شي، زمونږ ورور وویل چې افغانان هر نوع استعداد لري، بدون د قلم او بدون د ټوپک څخه مونږ د قلم استعداد لرو، مونږ هر نوع استعداد لرو، کولای شو چې خپل ځان ثابت کو. ځوانان او تنکی، خاصتا تنکی ځوانان، هغه ځوانان چې د دوی عمر لا د دې نه دی چې د دوی فکر پوره مثبت فیصله وشي کولای، یا په بل معنا باندې داسې ووایو چې هغه ځوانان چې لا تر دې دمه د دې وړتیا نه لري چې د ښه او د بد ترمنځ تفکیک وکړي، د داسې ځوانانو نه ډېرې زیاتې استفادې روانې دي په مختلفو په شکل د اشکالو باندې. د دې نه استفاده روانه ده او ځوانان په غلطه لار باندې سوق کیږي.
مننه فرید احمد صاحب. که تاسو راته وویل لکه څنګه چې ابراهیم ورور ویل چې په د جګړې په ډګر کې په دواړو لیکو کې په اول خط کې قرباني ځوانان ورکي، ولی سیاسي استفاده ته نور مشران کوي، نور څه عوامل دي چې ځوانان دغسې قرباني کیږي یا دوی مخه کړي د آیا د مجبوریت له مخې دي که نه نور فشارونه هم شته دي؟
خلک مخکې چې ما وویل د حکومت د خوانه نه توجه چې ځوانانو ته توجه نه کوي، یو لامل دا کېدای شي چې ځوانان سیاست میدان ته ناراضي او سیاسي فعالیتونه نه کوي. بله مهمه مسله چې هغه د زمونږ د ټولنې اقتصادي وضعیت دی چې د افغان ځوان اوس داسې حالت کې دی چې هغه د خپل جیب خرچه پوره کوي نشي پوره کولای، د خپل کورنۍ خرچه نشي پوره کولای، نو هغه به سیاست ته څنګه ودانګي؟ نو د اقتصادي لامل هم یو بل لامل کېدای شي د حکومت د نه توجه تر څنګ، او همدارنګه بې سوادي. چې زموږ ځوانان اکثره بې سواده دي چې دغه کارونو سره قرباني کیږي او هغه خپل اصلي لوری چې دوی لپاره دی چې هغه کوم اصلي لاره د ځوان لپاره ده چې باید د ملک د آبادۍ او هغه که سیاسي لارې نه وي او که د اقتصادي لارې نه وي د ملک آبادي وي او خپل ملک د پرمختګ وي د هغې نه بېلارې شوي دغه څو لاملونه دي.
مننه ابراهیم صاحب. یو موضوع چې باید لږ روښانه شي، د په سیاست کې یا سیاسي مسایلو کې د ځوانانو د ونډې مسله چې کله موږ یادو، دلته دوه برخې دي، یو د زده کړې پر مهال باندې او یو د زده کړې نه وروسته. ستاسې په نظر باندې کوم وخت ډیر غوره دی؟
تر ډیر اندازې پورې لکه څنګه چې زه خپله یو محصل یم او د زیاتو محصلینو سره په تماس کې یم مستقیماً، هغه محصلین چې په تیرو دورو کې په تیرو وختونو کې فارغ شوي دي هغه محصلین د کار پسې ګرځي او دوی چې کله د کار پسې ځي نو دوی ته یوازنۍ بهانه همدا ورکول کېږي چې تاسو کاري تجربه نه لري. نو که چېرته یو څوک کار ونه کړي او نو کاري تجربه نه پیدا کېږي، ولې دغه زمینه دغه چانس ځوانانو ته نه ورکول کېږي؟ بالاخره د دوی هغه سرنوشت چې دی د شروع نه په رشوت او په اختلاس باندې شروع کیږي. دی مجبور دی چې یو چاته څه رشوت یا پیسې ورکړي تر څو چې دی یو ځای کې دنده پیدا کړي. نو وخت کې چې یو څوک په رشوت باندې مقرر شو نو هغه مجبور دی چې رشوت واخلي. بالاخره همدا مسایل دي چې د تعلیم نه تر ډېر اندازې پورې ځوانانو نه استفاده د تعلیم نه وروسته وختونه کې کیږي، چون دوی په دغه وخت کې خپل کورنۍ ته نه غواړي چې نور د وګو بار وي، چون یو ځوان 12 کاله مکتب وي، 4 کاله پوهنتون وي، نو تقریبا 14 کاله پر کورنۍ زحمت ایسته. بالاخره دا ځوان هم یو احساس ځان سره لري چې خپل کورنۍ ته اوسه وکړي. نو همدا وجه ده چې دا ځوان مجبور کیږي چې د هرې لارې نه وي د خپلې کورنۍ هغه احسان بیرته پوره کړي. نو مجبوریت نه، د دې ځوان د مجبوریت نه استفاده کیږي او بالاخره دا ځوان
په غلطه بلکې دا اوس کوم پوهنتونو ته وګورو، پوهنتونو کې ځینې سیاسي فعالیتونه کیږي. ستاسې په نظر باندې آیا دا درسته ده؟
په پوهنتونونو کې تر ډیره پورې دې کې هیڅ شک نشته لري چې سیاسي فعالیتونه به پکې وي او مخکې هم وو، خو د پوهنتون چې دی دا د پوهنې او د تربیې ځای دی، دا د سیاسي مسایلو ډګر نه دی، نه د کوم سیاست دپاره دا خلک راوتلي دي. زما په ټولو محصلینو باندې دا یو غږ کوم اور باندې چې خپل تعلیم ته مخه کی او هغه هدف سپیشلی هدف د پاره چې دوی راوتلی دی هغه خپل هدف ته ځان ورسی چې هغه د دوی تعلیم دی. بیا د تعلیم نه وروسته که دوی کولای شي په سیاست برخه کې یا په هر برخه کې وي خپل وړتیا وخی د خپل وړتیا د مخې د مختلف شي، نو زما په نظر دا به خبره وي.
یعنی د پانتون په جریان کې سیاسي فعالیت د دوی په زده کړو باندې اغیز لري؟
بالکل مستقیما اغیز لري، چون کچیرته داسې یو مثال ورکو چې دوه مختلف مخالف ډلې دي، دوه مخالف سیاسي ډلې دي، دواړه ډلې په یو پوهنتون کې په یو پوهنځي کې او په یو صنف کې دوه کسان لري. نو دغه دوه کسان چې د مختلفو نظریو سره دي، یو سیاسي ډله به د بلې سیاسي ډلې په خلاف باندې خبره کوي او بالاخره دا شخړه د دې دواړه محصلینو ترمنځ راځي، چې دا مستقیما د دوی په تعلیمي دوره باندې اغیز لري. دوی خپل درس ته فکر نه کوي، دوی بالاخره بدون د دې چې په دې فکر وکړي دوی دغه مسله حتی کولې د امکان تر بریده دغه مسله د دوی شخصي شخړې ته ځي. خدای مکړه داسې حالات راشي چې زمونږ یو محصل چې پاغې باندې مصرف شوی دی، پاغې باندې وخت ضایع شوی دی، پاغې باندې کورنۍ مصرف کړی دی، بالاخره د بیت المال نه چې هغه استاد معاش اخلي هغه په ده باندې مصرف شوی دی، دا ټول ضایع شي او د خاورو سره خاورې شي او داسې یو مشکل راپیښ شي چې خدای مکړه یو د منځه لاړ شي یا پکې بندي شي یا داسې ټپي شي چې هغه د په راتلونکي کې د استفادې وړ نه وي یا ترې نه څوک د ټولنې دپاره د خدمت وړ نه وي.
ډېر زیاته مننه فرید صاحب. ابراهیم صاحب خبرې تاسې واورېدلې، یعنی په ټوله کې ځوانانو ته پکار ده چې د پوهنتون د زده کړو پر مهال باندې ځوانان خپل سیاسي شعور قوي کړي او د فراغت نه وروسته بیا فعاله ونډه ولري. د فراغت نورو ساسه په نظر باندې کچا د نظر سره موافق هي سن بیا څه ډول ان دوی د حرکت د کوم ځای نه پیل کیو څنګه کیدل شي چې ځوانان منسجم شي او به طرف خپلواک حرکت دوی پیل کړي؟
نو دا خو د ځوانانو د خپل سیاسي شعور پورې اړه لري. که چیرته یو ځوان وي چې هغه د پونتون د دورې د وخت نه د یو سمت پورې تړلی وي او د هماغه ته کار کړی، نو هغه مجبور دی چې هماغه کس سره کار وکړي. که د خپل تعلیمي دورې د پای ته رسېدو نه وروسته هغه کوم سیاسي فعالیت کوي نو هغلته کار کوي. بل د ګوندونه په افغانستان کې خو موږ ګوندونه لرو، خو دومره خاص ګوندونه نشته اوس که چیرته را پیدا شي د ګوند د لارې ځوانان کولی شي چې فعالیت وکړي.
خو د ګوند لارې نه بیا هم هماغه موضوع شله دی چې مخکې ابراهیم صاحب ویلو چې اکثره ځوانان بیا د نورو سیاسي هدفونو ښکار کیږي. د هر ګوند پالیسي معلومه ده؟
نه، خو دا همدغه ځوان هم که ځان ته ځوان ووایي او خدمت
مختلف
چوریګانې عملی شولې او خلکو ورته د عمل جامه ورکړله، چې د هغې څخه زیات مظاهرات یا لاریونونه خلکو وکړل چې د دې پایله هم مثبت نه ده. نو زما په نظر باندې که چیرته ځوانان غواړي چې په راتلونکي کې د سیاست ډګر ته او یا کوم بل هدف چې دوی لري هغه چې د هیواد په ګټه وي او دوی هغه وړتیا لري، که چیرته غواړي دوی چې په دغه سي مسایلو کې ګډون وکړي، نو د دوی لپاره په کار ده چې د یو منسجم پلان په ترڅ کې ځان لپاره یو ستراتیژي غوره کړي، د ځان لپاره یو هدف وټاکي چې په کوم وخت کې دوی څه وکړي. لکه کولای شي دوی چې یو برنامه ځان سره ولري د دوه کلونو یا د درېو کلونو یا د پنځو کلونو لپاره، چې د دغه برنامه د مخې دوی کولای شي چې دوی مخته لاړ شي. البته که یو ځوان دا توقع لري چې زه د یو ګوند رهبری وکم یا د یو سیاسي قشر رهبری دی وکم، نو دا هیڅکله امکان نه لري چې دفتن دی د پوهنتون څخه فارغ شي او د یو ګوند رهبر شي. نو د ده لپاره پکار ده چې اول د دې ګوند غړیتوب ولري، بیا په دې ګوند کې خپل هغه سیاسي شعور، خپل هغه پوهه دا ثابته کړي، او تر څو چې دی خپل هغه وروستي هدف ته چې پنځه کلنه یا شپږ کلنه ستراتیژي د ده هغه ته ځان ورسوي.
مننه ښاغلی فرید. په آخري شېبو کې که لومړی دا راته ووایي چې په دې اوس وخت سره په اوسني نظام کې ځوانانو لپاره چې څومره لازمه ده هغسې ونډه ورکړل شوې ده په سیاسي مسایلو کې؟
نه، تا خو مخکې ما وویل په خپلو خبرو کې چې افغان ځوان ته چې څومره په کار ده، او افغان ځوان یا په عموم په ټوله نړۍ کې چې د ځوانو د نفوس فیصدي موږ وګورو، په افغانستان کې ځوان ته هغومر حق نه دی ورکول شوی لکه څومره چې ځوان ته په کار ده. نو حکومت په دې برخه کې ناغېړي کړي او ځوان ته خپل حق نه دی ورکړی او ستونزې لري.
او ستاسې پیغام څه دی یا د حکومت نه مو غوښتنه څه ده چې هغوی په دې برخه کې باید څه وکړي؟
خزما خو د ځوان نه اول دغه غوښتنه ده چې لطفا د بل دپاره ځان مه مصرفوئ، خپل فکر وکاروئ او خپل هغه کارونه وکړئ چې هیواد پرې آبادیږي او دې ملک ته پرې ګټه رسي، او بل چا باندې ځان مه خرڅوئ، د خپل ملک دپاره کار وکړي. او حکومت نه مې غوښتنه دا ده چې ځوانانو ته تر اوسه پورې دې څوارلس کلنه پنځلس کلنه دوره کې کار چې څومره په کار دی ځوان ته نه دی شوی، باید د حکومت په دې برخه کې ځوانانو ته ونډه ورکړي. حکومت په جګو چوکیو کې، حکومت په هره برخه کې ځوان ته د کار زمینه مساعده کړي، ځوان ته خپل حقوق ورکړي، څومره چې د ځوان حق دی هغه باید ورکړل شي.
که په لنډه سي پرتلې کې چې نسبتا د مخکنی نظام او اوس چې د ملي وحدت حکومت رامنځته شوی دی، هغه نظام ته په پرتله باندې په دې نظام کې نسبتا یو څه حق ورکړل شوی دی، کوم تفاوت شته که نه هماغه شی دی؟
تفاوت خو طبعا هغه حکومت چې و هغه د یو داسې دورې نه وروسته حکومت و چې زمنگ ملک کی د تغییر دوره و جی تغییر راغه او ځوان ته د تعلیم زمينه مساعده شو ځوان ته د کار زمينه مساعده شو ځوانانو ماسترین وکړي بهر ملکونو ته لاړ غیز نه لوړ زده کړی راوړي تر اوسه پورې جدلته کوم ځوانان دي تعلیمونه وکړه خو بدبختانه باید ویم چې دی حکومت نه یوازې چې ځوانانو ته د تعلیم زمينه مسايده کې هغه ځوانان چې پاغي دوره کې کار کړي او دلته اوس بیکار ګرځي هغه دوره کې چې هغه ځوان چې تعلیم کړي او ماسترین کړي وي د ملک د آبادی خوبونه ورسره په دې دوره کې هغه د پاره وظیفه نشته.
ډیر زیات مننه د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو د ځوان فکر خبرونه هم دومره واوله درنو ملمنو څخه ډیر زیات مننه چې تاسو هم موږ سره په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته کور مودان
تاسو نه هم مننه.
Thank you. په خوب چې وطن وینم هر شپه په خوب چې وطن وینم هر شپه په خوب چې وطن وینم هر شپه په خوب چې وطن وینم داسې سمندر راته راته